تاسو زموږ غږ لا مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د مازیګر 5 بجې سوي. زه بوریوال کاکړیم او تاسو ته د نن ورځې د دې وروستۍ خبري خپرونې د کوربه په سرکلی وایم. د پاکستان په کراچۍ کې سوي 14 د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې د 5 کسان وژل کېده. په پاکستان کې له بشري حقونو سرغړونې د ټپي سوي پاکستاني خبریال تازه بیان او په کوټه کې د وکیلانو د هړتال تر څنګ د یو شمېر نور موضوعاتو په اړه رپورټونه او شننې لرو. خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې ګولایا زبرانه کوي.
ستړي وشه لومړی د خبرونو اثر ټکی. په کراچۍ کې نن په یو 14 کې لک تر لګه 100 کسان وژل شوي. په افغانستان کې په سیلابونو کې لک تر لګه 40 کسان مړ شوي دي او د یوکران وزیر اعظم په روس تور لګولې دي چې دریم نړیوال جنگ شروع کول غواړي. اوس د خبرونو تفصیل. د کراچۍ په دهلی کالونی کې نن په یو 14 کې لک تر لګه 100 کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال لريته ویل شاوخوا 10 کیلوګرامه 14 کې توکي په رکشه کې ځای په ځای شوي وو او دا د ریموت کنټرول لاري چول شوي دي. پولیس وایي په دغه پیخه کې 100 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. د پیخه ذمہواري چا نه منلې. د خیبر پختونخوا په سوابۍ کې د یوې کورنۍ 5 غړو د وژنو په خبرګون خلکو مظاهره کړې ده. دا مظاهره وروسته خلکو ته د چارواکو لخوا د پلټونو تر باور وروسته پایته ورسیده. پولیس او ځای اوسیدونکو نن سهار مشال راډیو ته ویل بیګا د شپې شاوخوا 12 بجې په یاروسین کلی کې وسلوال په یو ګاډي ډزې وکړې او د یوې کورنۍ 15 کسان یې وژل. دا وژل شو خپلوان وای تر اوسه نه د معلومه چې دا کسان چا او ولې وژلې دي. د یو بل خبر له مخې نن غرمه د سواوي په کادو خان کلی کې د دوو ډلو ترمنځ ډزو کې 3 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای په 2013 کال کې په پاکستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزي د تیر پرتله زیات شوې دي. دا خبر د بشري حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورت کې کړی ده چې تیر ورځ خبر شو. د بشری حقوقو کمیشن مرستیال مشر شیر محمد تیر ورځ له مشال اډیسر په خبرو د خبرو پر وخت ویل تیر کال په پاکستان کې د ګوزن ناروغي مخنیوي یو نوی کارکونکو وژل شوی دی.
یو د شپون هم نشوي دی چې په یو کم وسوا کسان وژل شوی دی او په دغه کال کې یو نوی کسان چې د امدادي کارکونان چې د پولیو وغیرہ وژل شوی دی. هغه پرې تاوان چې د هغه مقدمه زیات شوی دی چې موږ ګورو د بشري حقوقو کله فرضي زیات شوی دی.
شیر محمد زیاته کړه تیر کال په پاکستان کې 11 خبریالان وژل شول چې د کمیشن په اند دا د بیان ازادۍ مخه نیسي. د کابل سیمه منطقه شبي د پارلمان غړو نور مشرانو پروند خبر پښتونخوا گورنر سرتار مهتاب احمد خان عباسی سره ملاقات کړی دی. د شمالي وزیرستان د پارلمان غړي محمد نذیر نن مشال اډیټو ویل چې گورنر د قبایلی خلکو د ستونزو حل باور ورکړی دی.
کیم ای ڈی پی استلی دی هغه د خپل خپل لکه په صوت کې ډېر ای ڈی پی استلی دی هغه متعلق د صوت چې یو مشروغه خبره وکړه دا غا ای ڈی پی د خپل خپل وطن ته په ایزه طریقې سره د خپل خپل وطن ته لور شي هغه کیم کورینا دی کیم نقصانات شوی دی هغه د ریپیرینګ وشي هغه د دې ته جوړ شي چې د خپل کورینا کې آباد شي.
قبایلی مشرانو له گورنر غوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمو انتظامی اختیارات دی ولسی ادارو ته ورکړل شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای چې په 3 کلونو کې با په لوټشړې قابو وموندل شي ځکه چې حکومت د توانی په بحران قابو موندلو لپاره هلې ځلې کوي. په اسلام آباد کې وزیر اعظم هاوس لخوان جاری شوی خبر پانی تر مخه نواز شریف په ډیره مراد جمالی کې د اوچ پاور پلانټ پرانسته وکړه. ویل د دې منصوبې نه به 373 میگاواټ بجلی ترلاسه شي. نوموړي زیاته کړه د بلوچستان اقتصادي پرمختګ لپاره دا منصوبه ډیره مهمه ده. یاد دی چې دا منصوبه د فرانس یو کمپنی سره ترسره ده او په دې کې 10% نوکریان د بلوچستان خلکو لپاره ځانګړي شوی دي. د پاکستان کورونا چارو وفاقي وزیر چودری نثار علي خان وایي د هیواد د امنیتی ادارو د عزت او وقار تحفظ د حکومت آئینی او قانوني ذمہواري ده. په اسلام آباد کې خبرلانو سره د خبرو پر وخت چودری نثار علي خان ویل چې د ژوبل شوی صحافي حامد میر ته پوسټ له وزیر اعظم ورغلی و خو په دې مقدمه کې چاته هم اجازه نشي ورکولې چې د پلټونو نه وړاندې پر چا تورونه پوري کړي. د کورونا چارو وزیر بیان په داسې حال کې ورکړی چې پرون حامد میر په هوښ کې تر راتک روسو په خپل لومړي بیان کې ویلي وو چې دته تر ټولو لوی ګواښ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI وو. د پاکستان فوج د دې بیان په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په شمالي او مغربي سیمو کې د سیلابونو له وجې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي او یو شمېر نور روک دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د شبرغان ښار په سند کې شپاړس مړی موندلی دي. د جوزجان ولایت امنی قومندانی وین عبدالمنان روفی نن مشال ویل دا کسان سیلابي اوبو د سرپل ولایت له بیلابیلو برخو لاهو کړي دي. بلخوا د په بادغیس او هرات ولایتونو کې په سیلابونو کې د دوو کسانو د مړ کېدو رپورټونه دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي دویم پړاو ته د ولسمشریزو ټاکنو تک له امکانه لري نه ده. تیره ورځ د ټاکنو کمیشن مشر یوسف نورستانی د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ د ټاکنو د یوې بلې برخې نتیجو تر اعلان وروسته خبریالانو ته وویل د زیاتو رایو نتیجې له څرګندېدو سره د باور نه لري چې انتخابات دي په لومړي پړاو کې پای ته ورسي. ټاکل شوی ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ټولو رایو لومړنۍ نتیجې سبا اعلان شي. تر اوسه په اعلان شوو نتیجو کې عبدالله عبدالله شاوخوا 34% او اشرف غنی شاوخوا 33% رای ترلاسه کړی دي. او وروسته خبر دی د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاورو پر واشنگتن تور پورې کړی چې ماسکو نه نورو اضافي غوښتنو په بنیاد د یوکران په اړه نړیواله موافقه خرابوي. په ماسکو کې نن د خبرو پر مهال لاورو ویل چې روس د جنیوا معاملې په بنیاد د یوکران تاوتریخوالي کې کمی راوستو په خبره ولاړ دي. خو د په وینا د امریکا لخوا یو وړخیزه غوښتنه کیږي چې هر څه دغه هیواد په حق کې لاړ شي. د موري زیاته کړ چې کیف کې د لویدیز په لوه حکومت به په اخیره مشرقي یوران کې فوجي اپریشن لکبر انصاف سره مخامخ شي ځکه چې دا یو خونړی جرم دی. بلخوا د یوکران وزیر اعظم ارسنی یانسونویک په روس تور لګولې دی چې په یوکران کې د خپلو لاسوهنو له وجې دریم نړیوال جنگ شروع کولو ته لمن وهي. د ده په وینا روس غواړي چې په یوکران سیاسي او فوزي قبضه وکړي او په یورپ کې فوزي جګړې شروع کولو لپاره په یوکران کې جنگ شروع کوي. دا تر دې مهال د مشال اړیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې ګولایاز اوړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه د سهار لنهو د مزګر تر شپږ بجو پورې دوام لري. د پاکستان په کراچي شهر کې په یو 14 کې لږ تر لږه څلور کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د خیبر پښتونخوا په صوبۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې 15 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وایي په دې ملک کې له بشری حقوقو څخه سرغړونې زیاتې شوې دي.
یو نوی کسان چې دین داری کارکنان چې دا پولیو وغیرہ دا وجه نه شوې دي د بشری حقوقو څخه فرضي زیاتې شوې دي.
د تیری شنبه په ورځ په وسلوال برید کې ټپي سوی پاکستانی خبريال وای جاسوسي اداره ISI د ژوندته خطر ده. د طالبانو د مذاکراتي کمیټي غړي وای دوی هڅه کوي چې په طالبانو د دزبندۍ مودا وغځوي.
امید ان شاء الله العزیز موږ به طالبان په دې باندې آماده کوو چې هغه سیس فیر کې توسي اعلان وکړي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای دوی د تعلیم او روغتیا په برخه کې له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمیر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واورېده، د پاکستان په کراچي شهر کې نن یوې 14 لږ تر لږه څلور کسان وژل دي. چارواکي وایي چې د 14 لامل دیرش کسان نور ټپي شوي هم دي. په کراچي کې د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمي د ټلیفون پر کر شرا سره دی. ظفر کریمي، که تاسو د دې پیښې تفصیل راکړئ.
جی بوریوال کاکل صاحب، دا پیخه چې دا نن د جمعې د ماسپخین نورسته تقریبا پاوکم 3 بجې باندې د کراچۍ ښار په ډیلی کالونی سیمه کې مخې ته راغلی ده. کم چې د پولیسو چارواکي دي هغه وایي چې په دې کې تر اوسه پورې څلور کسان وژل شوي دي او د دیرشتو پورې نور کسان چې دي هغه جوبل دي. دغه جوبل کسان چې دي د کراچۍ جنا هسپتال ته رسول شوي دي. د جنا هسپتال د مشر ډاکټر سیمی جمالی سره چې زما خبرې وشوې هغه وایي چې په دغه کسانو کې د 15 کسانو روغتیایي حالت چې دی هغه د اندېښنې وړ دی. پولیس چارواکي وایي چې دا لس کیلو بارودي توکي چې دا په یوه رکشه کې کېښودل شوي وو او د دې هدف پولیس چارواکي وایي چې یو دغلته د امام برګانه یو گاډی راوتلی او بس چې یو هغه د دې هدف او یا د دغه پیښې ښکار شوي درې د سرکاري کم گاډی چې دی د دې هدف دغه تر اوسه پورې مرګ جوړ له چې هغه پکې هم دغه څلور کسان مړه دي او ډېر شي دی هغه جوړ دي.
ظفر کریمي، د دې جوړ کسانو د روغتیايي حالت په اړه چارواکي څه وایي؟
جی بالکل، دغه کم کسان چې دي دوی په چرو باندې چونکه لګیدلی دی دغه تګاړی مو هغه نه چری جوړی شوې دی هغه دغه انسانانو په وجودونو باندې لګیدلی نو په دې کې کم پنځه کسان چې دي دغه روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی او پاتې نور چې دي ځینې هغه په هسپتال کې د اولنې درملنې وروسته کورونو ته لېږلي دي او ځینې داخل دي.
په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی و چې هلته د سوي چاودنې په اړه موږ تاسو ته تفصیل راکاو. له کراچۍ څخه به د خیبر پښتونخوا سوابۍ ته ولاړ سو. په سوابۍ کې تېر شپه په یروسین کلي کې پر یو موټر نامعلوم وسله والو ډزې کړې دي چې پنځه تنه پکې وژل سوي او اووه نور ژوبل سوي دي. په ژوبل کسانو کې یو میرمن او یو ماشوم هم شامل دي. د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی د دې موضوع په اړه رپورټ لري.
د سوابې یا روسین کلی کې په ګاډي باندې ډزو پیښه کې د مړو او جوبل کسان د کورنۍ یو غړي اجازه د پیښې په اړه مشال رډیو ته وویل.
تقریبا 12 بجې به خو شدا شم ته
لس منټ کم توله سوې
موږ جوړ تر دې چې لبه کوم تر اوسه شو او دا چې کوم وسره دا چې کوم لول دې بدیت وروتلو دا پینځه د شپږ د مخ کې لول لول بس سعودي تر روانو یو وړ کرامن د کرش هغه وشتلو
چا شو
دا تک دې دا محمد اجمل سره زمو یو سیم مرده یو میر وره بل بل وره مرده یو ورو
خبر دی چې هغه د کورنۍ پکسانو ډزې چا کړې دي.
دا محله دا محله بلکې ټول یار سینو موږ کې کسبګریو کار کو دکان دې پاړه کې ماشومانو دا دکانداران دي خدمت هم خلکو لکړې څوک پم دا اونوي د بچپن نه تر اوسه پورې چې دې چا ملاسته غوام پاسولې اواز کنزل کبل چم جګړه کړې ما چې خپل وخت مې بس مکه ولا شي او دا بیګا چې کوم حادثه شو لکه موږ په دې سوچ کې چې دا وکړه چې دا څنګه شو دا ولې وشو.
د پیخي ورستو د سیمې ولس ملي احتجاجن د سوابې مردان په لوی سړک کې خودل او روډ یې تر یوې غنټې پورې بند وساتو. د سوابې پولیس مشر سجاد خان پیخه کې د ککړو کسانو د گرفتاری لپاره د هلو ځلو په اړه وویل.
نو د نیمې شپې واقعا او ان شاء الله مو پولیس چې کوم د مو جرګې سره خبر وشله مو خپل بهترین کوشش وی چې کوم ملزمان دی غزر تر زره با تر غنټې ټایم دوه خلکو مون سره راک کې خلو ان شاء الله مو کوشش کوو چې د نه مخکې ملزم ته ورسیږو او هغه مطلب هغه ته خپل سزا ملاو شي.
مشر محمود الحسن مشال ریو ته وویل چې انتظامیه هغوی سره درې ورځو کې د ملزمان د نیولو لوس کړی دی او که چېرې داسې ونه شول نو هغوی به په لویه کچه احتجاج پیل کړي.
موږ دا فیصله وکړه چې 72 ګنټې پس به جرګه چې کم دی کینی که چېرې 72 ګنټې کې موږ ته انډیکیشن را نه کړ انتظامیه څه پیشرفت ونه خو نو بیا به موږ یو بھرپور احتجاج کوو او احتجاج به تر هغې پورې جاری تر څو پورې ملزمان چې کم دی هغه گرفتاری نه شوي.
یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې د سوابې په ګډون سیمه کې د کور دننه ډزو پیخه کې د یوې کورنۍ پنځه کسان مړو او دوه نور جوبل شي وو. زلان یوسفزی مشال رډیو پیښور.
د پیښې په داسې وخت کې سوي دي چې د پاکستان د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی د دې هیواد کې د 2013 کال کې د بشري حقوقو په اړه خپل کلنۍ رپورت خپور کړی دی. دوی وایي چې په دې ملک کې نه یوازې مرګونه زیات شوي بلکې له بشري حقوقو څخه سرغړونې هم زیاتې شوې دي. په دې رپورت کې ویل شوي چې یوازې د پاکستان په ستره محکمه یا سپریم کورټ کې تر 30,000 زیاتې مقدمې د ځنډ ښکار دي. ریاض مساخیل له نور تفصیل سره.
د زیارت پر ورځ ماخام د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی د 2013 کال د پاره خپل رپورت خپور کو. دغه رپورت چې د 350 پاڼو نه زیات دی وایي چې پاکستان کې 2013 کال کې 1500 ځانوژونکي حمله شوې دي چې پکې 640 نوي کسان مړه شوې دي. همداراز د لادرکه کېدو 300 نور کیسونه مخې ته راغلي دي او ورسره د 131 لادرکه خلکو مړي هم ترلاسه شوې دي. د رپورت تر مخه 300 نه زیاتو پولیس مقابلو کې 503 تنه مړه شوې دي. رپورت ښایي مذهبي او فرقیز خطو کې کال 2013 کې 680 کسان وژل شوې دي چې پکې هندوان، عیسایان او دارنګ نور اقلیتونه شامل دي. پاکستان کې مخپسې واقعیدونکي تشدد او عدم برداشت په حق لا چې مشال ریډیو د بشري حقوقو د یوې بلې ادارې عورت فاونډیشن د یو چارواکي عاصم ملک نه تپوسو کو نو دوی چې دا وخت ترهګرۍ په نوم د ټولې نړۍ جګړه د پاکستان په خوره جنگيږي نو ځکه دغه جنگ ته دوام ورکولو لپاره بعضی خلک دا قسمه کارویانې کوي. دی وایي
دا خلک نن یو ځای نه اوسېږي. دا سدیان کافی وخت نه دوی خلک یو ځای کې اوسېږي. دغه شیعه سودی، دغه هندو، دغه مسلمان، د پسند کې، د بلوچستان کې. نو تاسو وګورئ چې په مخصوص وخت کې دغه یو ویو چې کوم ځای اوچت شوی دی نو دا خو واضح خبره ده چې دې شاته دغه وارن ټیرر یا چپشن دی. دغه دي دغه واقعات شاته کسې لري چې دغسې کوشش کېږي لګېږي چې په پاکستان کې دغه صورتحال پیدا کړی شي.
د خبريالانو په حق لا رپورت زیاته کړي چې دغه کال کې د ملک مختلفو برخو کې یو لس خبريالان وجل شوې دي. دا شان د غیرت په نوم 800 یو کم او یا زنانه وجل شوې دي او نورو 800 زنانه خپل ځانونه په خپل وجلې. په زنانو د تشدد په حق لا مشال ریډیو د زنانو د حقونو د پاره کارکونکو فرزانه باري نه تپوسو کو نو دی وی چې ترسو په وړو وړو جرمونو کې عدالت سزاګانې نوي ورکړي تر هغه د لویو جرمونو ادریدل ګران دي. دا زیاتوي
ملټیپل فیکٹرز هې جس کی وجہ سے خاص طور پہ جو
مختلف وجوہات دی چلے وجہ پہ خاص طور صنفی تشدد کے ورس بورس اضافہ کی گی. دغه وجوہات کې سماجی اقتصادی سیاسی او کلتوری وجہ شامل دي. په نننې معاشره کې زنانه ته انسان په نظر نه کتل کیږي نو حق ورکول خو بیا لری خبره ده. بل دا چې حکومت هم زنانه ته په خپل حق ورکولو کې ناکام دی. عدالتونو کې د زنانه مقدمه نه فیصله کیږي نو د سره خلکو ته حوصله ملاويږي او دوی به د سیاري چې څنګه غواړي هغه سلوک زنانو سره کوي
به دھڑک هو کې جسا چاہے ان کے ساتھ سلوک کرتے.
د ایچ آر سی پی رپورٹ کې دا هم ویل شوی چې مختلفو عدالتونو کې پزرګونو مقدمه زنديږي چې پکې یوازې سپریم کورٹ کې شل زره مقدمه پرتی دي. رپورٹ زیاتوي چې د بشري حقوقو د ازادې لړکې پاکستان د نړۍ یو سل یو کم اتیا ملکونو کې په یو سل یو کم شپېته نمبر راغلی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ همکار مجید بابر په د بشري حقوقو د سازمان د دې رپورٹ پاړه په خیبر پښتونخوا کې د کمیشن له مرستیال مشر شیر محمد خان سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورڅخه پوښتلې دي چې د دوی د دې رپورٹ تر مخه په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې څنګه زیاتې شوې دي. شیر محمد خان وایي
قانون سازے بارے کے خبر شری دی نو قانون سازے مطلب مختلف صوبوں کی مشوی دی مرکز کی مشوی دی دا انصاف فرض کر انتظام اور انسرام خبر دی تاریخ کے امداد عدالت میں کسی انتظار کی پرتی دی یا مطلب موٹر سے وغیرہ لکھا بار کے بخار امن و امان صورت حال سے دین اور مطلب ذرا نظریات مقدمے شری پولیس والا ہی درج کری دی د قتل مقاتله بیا هر چې د پولیس مقابلې چې دي هغه کې دی رپورت کې دا وایي چې درې سوا په هغه په ځوس کسان کې دی واقعات دا هغه مقابله مخه تر غلي د پولیس مقابلې چې دي په هغه کې 1500 درې مشتبه خلک هغه وجه ده شوی او 1500 څنګه هغه ځان شوی دي دا رنګ دی چې د لیکل یو دی چې ډرون حمله شوی دی هغه کې یو کم 200 کسان وجه شوی دي او بیا دار چې په دغه کال کې یو نوی کسان چې دین داری کارکنان چې دا پولیو وغیرہ دا وجه شوی دي هغه پرې تاوان چې دی هغه مقدمه زیاته شوی دي. خاص کر بیا په پنجاب کې د زنا پر جبر واقعات چې دین هغه ډیر زیات شوی چې 2015 یا مقدمه درج شوی دا سه مختلف مدارک چې موږ ګورو
شیر محمد خان صاحب په خاص توګه په پاکستان کې د خبريالانو دغه مسله ډېره راګرمه ده. په خبريالانو باندې بریدونه هم کیږي. آیا ستاسو په دې رپورت کې د پاکستان کې د کارکونکو خبريالانو په اړه څه شته؟
پابندی دا د فکر او د ضمیر او د مذہب آزادی صحافیانو حملے سے
شمعت خان صاحب د پاکستان قبائلی سیمی ال تشخړې روان دی ال د پوزي اپریشنونه روان دی. آیا تاسو په دې خپل رپورت کې په دغه سیمو کې د بشري انساني حقوقو د خلاف ورزي ذکر کړی دی؟
او جی بالکل دی کې باخیزه خصوصي تور دا هي کومنګ د مختلف سمیدارون جوړي او دغه څه کې خو ډیر زیات نه کار ته خو سره عین نشته د پاکستان یا انت د عدالتونو مبه هر نشته نو ان په خوځښت کې چې راغی خو د سره ورو داسې اداره نشته چې څوک ته پوښتنه کوي پوښتنه کوي
شرمحمد خان صاحب زما خیرانه پوښتنه دا ده چې تاسو په پاکستان کې د ډیرو د بشري انساني حقوقو د خلاف ورزي ذکر وکړو، د اقلیتونو، د عامو انسانانو، د صحافیانو، د سټیټ، د ریاست د دې انساني بشري حقوقو د خلاف ورزي په ضد باندې څه کارکردګي شته؟
تسلیمي چیرا دا کار میں تیو دا ریڈ پارا تو خلا والے پر جب والے خبر سے تو عملی طور دا سے جدل سے پدی ملک کے پچا بانے الزام یا طور لگولے کی گئے نو آغی بانے دی اختیار نشتا نو عملن کرتے نو حکومتون بیلاس و بخودی و آغی مدی سے قوت و دغنر بھی کہ در مدی سے مخلیوے ہو کی سانو سازی ہو کی گئے اور آغی مدی سے منفی اثرات دیر دیر سے اور مخصد کم بھی
د پاکستان د بشری حقوقو چارواکي شیر محمد خان او چیزمش د همکار مجید بابر پښتون ته ځوابونه ویل. د پاکستان په کراچۍ کې د شنبې په ورځ ټپې شوی پاکستانی خبریال حمید میر وایي چې د ژوند ته اوس هم له پاکستان له جاسوسي ادارې ISI څخه خطر ورپېښ دی. د خبر هغه په یو بیان کې کړی دی چې د دورور مطبوعاتو سره شریک کړی. ظفر کرمی پرې رپورټ لري.
په کراچۍ کې د ټي وي چینل جیو نیوز خبریال حمید میر ویلی دی د هغه جونتا تر ټولو زیات خطر د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI څخه وو. د تیرې خالی پورز په کراچۍ کې د هغه د زخمی کېدو وروسته دا د حمید میر لخوا خپور شوی لومړنی پیغام دی. د حمید میر دغه بیان د زیارت په ماخام په کراچۍ کې د هغه ورور امیر میر په خبري غونډه کې ولوست.
موجودہ حالات میں وہ سب سے زیادہ خطرہ ISI سے محسوس کرتے ہیں.
دے وائی پہ اس وقت کے حغا ترٹول زیادہ خطرہ ISI چخا احساس والا حددی خبری سرگندونا حمید میر دا حغا کورتا دراغلو استخباراتی ادارو کسانو تہم کڑیوا دورو کو بلوچانو لپارا دلاریون کون کو مشر ماما قدیر حمید میر پخپل یو پروگرام کے میل مکڑیوو او د دغه پروګرام په سر ISI له حمید میر خفوا. د دینا علاوه په سیاست کې د فوج پر مداخلت د حمید میر په سختو نیوکو هم هغوی خفوو. د حمید میر د بیان تر مخه د دینا مخکې په اسلام آباد کې د هغه د گاڑی د لاندې چاودیدونکو توکي ایښودل شوي وو او د هغه د کورنۍ په غړو حمله شوي وه. خو امنیتي ځواکونه د دغې کسانو په نیولو کې پاتې راغلي دي. د دې تر څنګ هغه ته د ریاستي او غیر ریاستي ادارو لخوا ګواښونه ورکړل شوی او په دې اړه حمید میر قانون نافذونکو ادارو ته ویلي خو بیا هم د دغې عناصرو په ضد کاروایی نه ده شوی.
19 اپریل کے قاتلانہ حملے سے پہلے انہوں نے خود کو درپیش خطرات کے حوالے سے
یہ وعدہ اپریل 19 نیٹا پہ حامد میر پہ کراچے کے دتر سرشو حملے نمخ کے ہغو خپل زینو ملگرو دی جی وی ٹی وی منتظمینو او د کورنۍ غړو ته د جونتا د ورپېخو خطرو په اړه ویلی وو.
تاسو مشال ریډیو اورې. د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي وایي چې دوی هڅه کوي چې په وسلوالو طالبانو د پاکستان له حکومت سره د ډزبندۍ مدا وغځوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبريال غلام قوسره کوي.
د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټې کوارډینیټر مولانا یوسف شاه د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د طالبانو سره د رابطې کولو کار هغه ته سپارلې شوی دی او هغه کوشش کوي چې د طالبانو سره نیخ په نیغه د حکومتي کمیټې د یو بل ملاقات لپاره د ځای او وخت ټاکنه وکړي.
دغه فیصله زموږ د دواړو کمیټې په مشترکه اجلاس کې شوې وه. وہ کار مات اسپارل کو طالبان سر رابطہ ہم ساتھ اور دے پلیٹ کے بلا خبر کے نما اوے سر آپ اگر بولوں سے جی نہیں نو سے جی اور اوے تو مزہ ہے جی کہ تا صبح سے بدری سلو روز کی تاریخ متعین کے جرا کر متے راسی اور تا سر برائے راس خبر دوبارہ نہیں کھنے ہو گیا ہو
بلی خواتا دا چارشنبه پورز دا داخل چارو دا وزیر چودری نثار علی خان سر دا ملاقات رستو دا طالبانو او حکومت دواړه کمیټیانی په دې هم سلا شوی دی چې یو بل زیلی کمیټی جوړ کړي. د دغه ماتحت کمیټی د کردار په اړه مولانا یوسف شاه مشال ریډیو ته وویل
طالبانو طرف نه شکایتونه راغلل نو دغې لپاره د کمیټې وټاکله شو چې مونږ کار ځان ته آسان کړو. هغه شکایت به د علاقې د کلي د خلکو نه معلومه وي. دارنګه که د حکومت له طرف شکایت راغی چې زمونږ یو ځای کې چاودنه وشوه یا زمونږ په پولیس باندې ډزې وشوې یا څه وشوې نو دا کمیټې به فوراً هلته رسي او هغې خلکو نه به حقایق معلومه وي.
بلې خوا ته د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وایي چې د داخله چارو وزارت به د دغه زیلي کمیټې سره هر رقم مرسته کوي او تمه ده چې ډیر ضربا وسلوال طالبان د ډزبندۍ موده هم وغځوي.
وزارت داخله دا وعده کړې ده چې دې سب کمیټې ته به هر قسمه سہولت فراهم کوي اور هر قسمه تحقیق چاغي کول غواړي کم دې تتل غواړي هغه کې به سر ضرورتي د دې هغه ټول وزارت داخله پوره کوي. امید ده ان شاء الله العزیز موږ به طالبان په دې باندې آماده کوو چې هغه سفیر کې توسي اعلان وکړي.
په دې لړ کې خبریال شمیم شاهد وایي چې د مذاکراتو د بهیر د اوږدېدو سره نظریاتي پیدا وسلوالو طالبانو ته رسي.
دولت چې کوم دی نو هغه تقریبا زه ګورم په دې خبرو اترو کې هغه یرغمال دی. که تاسو وګورئ نو چې کوم د خبرو اترو دا پروسه ده نو په دې کې د طالبانو یا د طالبانو د پلویانو صرف دا یو کوشش دی چې په دلته کې چې څومره دې نه طول ورکړی شي نو دومره به د دوی فایده وي.
د یادونې وړ ده چې د اپریل په 10مه نیټه د ډزبندۍ د مودې د ختمېدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد په یو رسمي بیان کې ویلي وو چې نور دوی د ډزبندۍ موده نه غځوي، خو کچېری حکومت په مذاکراتو کې سنجیده وي نو د ډزبندۍ بغیر هم د مذاکراتو عمل جاری ساتلی کېدای شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خبر ایجنسۍ کې د مشکوکا اورپکو پر ضد د پاکستان د امنیتي ځواکونو د بمباری په اړه رپورټ خپور کړی دی. ورځپاڼه د یو لوړپوړي چارواکي له خولې وایي چې بمباری د هغو مشکوکو اورپکو پر پټنځایونو شوی دی چې د شنبې په ورځ په پېښور کې د 15 پولیسو په وژلو کې لاس درلود. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل رپورټ کې لیکي چې په خیبر ایجنسی کې د مشکوک او اورپکو پر پټنځایونو په سوي بمباری کې د چارواکو په خبره د 34 او 34 په منځ کې اورپکي وژل شوي دي. خو ورځپاڼه د یو لوړپوړي طالب کمانډان چې نوم یې نه دی ورکړل شوی له خولې وایي چې دای د مرګ ژوبلې شمېره نشي تاییدولای. البته د ورځپاڼې په وینا طالب کمانډان وویل چې د امنیتي ځواکونو د دې برید جواب ورکوي. د دې په وینا چې یو وارې د دوی د ملګرو د وژلو خبره تصدیق شوه نو دوی به له هغه وروسته یقینا بدل اخلي. یو لوړپوړی امنیتي چارواکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي په خیبر ایجنسی کې بمباری د هغو اورپکو پر ځایونو کړې ده چې په دې وروستیو کې په پېښور او اسلام آباد کې بریدونه ترسره کړي وو. نیویارک ټایمز وایي تازه بمباری په داسې حال کې شوی چې د حکومت او طالبانو د مذاکراتي کمیټېانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د کمیټې یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي چې حکومت د اعتماد د بحالولو په خاطر د دیارلس لاندې کچې طالب عسکرو خوشي کولو ته تیار دی، خو دا ګام به هغه وخت اخلي چې کله طالبان هم ورته جوابي رویه ولري. نیویارک ټایمز لیکي چې په پاکستان کې د سولې عمل نیغ په نیغه له افغانستان سره تړلی دی، چرته چې پر میشتو امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه هغه اورپکي کوي چې په پاکستان کې میشتي. د ورځپاڼې په وینا هم دغه اړخ د زیارت په ورځ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمس ډوبنز د اسلام آباد د سفر پر مهال د دې هیواد د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره د لیدو کوټو پر وخت بحث کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ملاقات وروسته په جاري بیان کې ویلي د دواړو ملکونو چارواکو د پاکستان او امریکا تعلقات د طالبانو سره د امن عمل او له 2014 کال وروسته صورتحال بحث کړی.
عبدالحی کاکړو د کوټې له وکیلانو سره د ملګرتیا لپاره د ټول پاکستان په لویو او وړو عدالتونو کې هم نن د جمعې په ورځ وکیلانو له عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان کړو. دا چې دا بایکاټ ولې سوی او د دوی غوښتنې څه دي، له کوټې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر رپورټ لري.
د بلوچستان په شمول د پاکستان په ټولو عدالتونو کې وکیلانو هم نن د جمعې په ورځ د کار نه کولو اعلان کړی او غوښتنه کوي چې د کوټې د وکیلانو پر ضد د پولیسو د رد شوی اف آی آر دی بیرته واخیستل سي. که څه هم لومړی یوازې د کوټې وکیلانو د جمعرات په ورځ د دې غوښتنې د منلو لپاره احتجاج کړی وو، خو د جمعې په ورځ د دې احتجاج ملګري د پاکستان په ټولو عدالتونو کې وکیلانو وکړه. په کوټه کې د وکیلانو د اتحادیې یو غړي رفیع الله بړي چې د دوی د بایکاټ او احتجاج اج په حق له مشال رادیو ته وویل
کم د پولیسګردي خلاف چې مشتم بایکاټ کړی دي او پر وکلاس چې کم تشدد وسولو دا خلاف بایکاټ کړی دا تشدد موږ یو سنیر وکیلو ډاکټر قاسم اسکزای سره چې کوم تاغه کچاري تر اخلي پولیس تاغه سره غیر روايه او رغم تشدد یو کی او قاسم صاحب زخمی کی داغه بعد بیا وکلار ولاړ سو د دې خلاف مستریک اعلان وکي مشترمنه چې کوم ولاړ سټایپ نکوي پولیس ولا پر موږ تشدد کوشش وکي دا خلاف د امر ایکشن واسطي
بلې خواته د کوټې پولیس وایي ځینو وکیلانو د چهارشنبې په ورځ د کوټې په منان څلور لاره په ډزو کې درې پولیس سرتیري ټپیان کړي دي چې د هغوی پر ضد یې اف آی آر درج کړی دی. هلته د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیه مشر رحمت الله بړي چې بیا مشال راډیو ته وویل د پولیسو پر ضد به یې دا احتجاج تر هغه دوام ولري تر کومه چې د دوی د ملګرو پر ضد درج کړل شوی اف آی آر بیرته اخیستی نه وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په خبرونه کې د پاکستان د کورونیو او د نړیوالو مطبوعاتو ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه لا هم پاتې دي او ریډیو ته لمر سره وسی خو اوس د خبرونو د لنډیز وخت راغلی. په پښتونخوا کې د مازګر 5:30 بجې سوی ګولایز به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. دا کراچی په دلی کالونی کې نن په یو 14 کې لک تر لک اصل کسان وژل شو دي. پیښې مواري چانه ده منلې. دا خبر په خپل په ثوابه کې د یوې کورنۍ 5 غړو د وژنې په خبرګون خلکو مظاهره کړې ده. دا مظاهره روستو خلکو ته د چارواکو لخوا د پلتونو تر باور روسو پایت ورسیده. د یو بل خبر لمخې نن غرمه د ثوابه په کالو خان کلی کې د دوو ډلو ترمنځ ډزو کې درې کسان وژل شو دي. دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په 2013 کال کې په پاکستان کې د بشری حقوقو خلاف ورزي د تیر په پرتله زیات شوې دي. دا خبره د بشری حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورت کې کړې ده چې تیر ورځ خپور شو. د کابلی سیمه منتخب شوی د پارلمان غړو نور مشرانو پرون د خبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی سره ملاقات کړی دی. قبایلی مشرانو له گورنر غوښتنه وکړه چې د قبایلی سیمه انتظامی اختیارات دی ولسی ادارو ته ورکړل شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې په درې کلونو کې به په لوډشیډنګ قابو وموندل شي ځکه چې حکومت د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره هلې ځلې کوي. په اسلام آباد کې وزیر اعظم هاوس نه لخوا نن جاري شوی خبر پاڼې تر مخه نواز شریف په ډیره مراد جمالی کې د اوچ پاور پلانټ پرانسته وکړه. د پاکستان کورونا چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان وایي د هیواد د امنیتي ادارو د عزت او وقار تحفظ د حکومت آئینی او قانوني ذمہواري ده. چودر نثار د خبره نن خبریالانو ته کړې. د افغانستان په شمال او لویدیز کې د سیلابونو له وجې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي او یو شمېر نور بې درک دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي دویم پړاو ته د ولسمشریزو ټاکنو تک له امکانه لري نه ده. ټاکل شوی ده چې د ولسمشری د انتخاباتو ټولو رایو لومړنۍ نتیجې سبا اعلان شي. او د روس د بارانو چارو وزیر سرګی لاوروف په واشنگتن تور پوری کړی چې د ماسکو نه نورو اضافي غوښتنو په بنیاد یوکرين په اړه نړیواله موافقه خرابوي. بلخوا د یوکرين وزیر اعظم په روس تور لګولې چې په یوکرين کې د خپل لاس وهنو له وجې درې نړیوال جنگ شروع کول ته لمن وهي. د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدي چې ګولایاز وړاندې کاو. اوس بم د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته ولاړ سو. وګورو چلته پاکستانی ورسپانو نن پر خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې باس کړي دي. د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر د ورسپانو پانی راډولې دی او تاسو لپاره غټ ټکور سره وړاندې کړي دي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف ته داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ته هدایت کړې ده چې د طالبانو سره د مذاکراتو عمل کوم ځای ولاړ وو د هغل تنې دی بیا شروع کړي ځکه چې د ملک کې امن راوستل د حکومت لومړی ترجیح ده او د لړکې د ټولي وسیلې په کار راوستي شي. د اداري په وینا چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تقریبا د 2 هفتو راسې ولاړ وو چې لکبل یې د په ذهنونو کې اندېښنې را پیدا شوې وې چې دا عمل به مخکې لړ نه شي او په دې موخه د طالبانو لخوا دا شکایتونه هم مخې ته راغلل چې حکومتي کمیټې په پوره توګه اختیار نه لري. اداري زیاتوي چې اوس وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د لړکې هدایت جاری کړو کوم چې یو ښه ګام دی. اداري اخیری کې لیکي اوس که د دواړو خواو په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړي شي نو هیڅ وجه ده چې دا مذاکرات کامیاب نه شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې قبایلی سیمو کې د نوي تعلیمي کال شروع کېدو باوجود تر اوسه هلته وړیا کتابونه نه دي ویشل شوي کوم چې د افسوس خبره ده. حالانکه د خیبر پښتونخوا په نسبت قبایلی سیمې ډېرې پسمانده پاتې دي او دلته د زیاتې پاملرنې ضرورت دی او کدا کتابونه یو میاشت وروسته ورکړل شي نو د سره به د ماشومانو باقاعده لسته هم یو میاشت وروسته شروع کیږي. ادارې مخکې لیکي چې قبایلی سیمو کې یوازې د کتابونو مسله نه دا بلکې دلته د استادانو د کمی هم یو لوی مسله ده او د لیکلوس شرح هم ډیره کمه ده. د کوم زیاتولو د پاره چې متعلقه چارواکو او حکومت لا د سمجستي ګامونو اغستو ضرورت دی. اداریا اخیری کې لیکي هله چې د خیبر پښتونخوا گورنر به د معاملې ته پام راوګرځوي او د ذمہوار خلکو په ضد به سخته او زر تر زر کاروایی وکړي او چې دا شان بیا فاټا سیکرټریټ او نورې متعلقه ادارې هم خپلې غلطۍ اومني او د دې د ختمولو کوشش وکړي نو هله به ممکن شي چې قبایلی سیمو کې هم تعلیمي نظام د نور ملک برابر کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مطبوعات وال سټریټ جرنال په خپل یو مقاله کې لیکي، په داسې حال کې چې حکومت د تحفظ پاکستان قانون له لارې امنیتي ادارو ته د مشکوکه کسانو په خپل ولکه کې د ساتلو اضافي واک ورکوي، سپریم کورټ پر ځینو پوځي چارواکو د خلکو د ورکولو مقدمې په ملکي عدالتونو کې چلول غواړي. بل پلو فارن پالیسی مجلې لیکلي چې که څه هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ډېرې هلې پیدا کړې دي، خو د دې هیواد له امنیتي ځواکونو سره لا هم د نړیوالو روزنیزې مرستې ډېر ارزښت لري. د دې دواړو مقالو غټه کې درته منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال په یوه مقاله کې راغلی، د پاکستان سپریم کورټ اراده لري چې د بيدرکه شو خلکو په کیس کې په پوځي چارواکو په عام عدالتونو کې مقدمه وچلوي، چې په نتیجه کې د بيدرکه شو خلکو د خپل خپلوانو امیدونه پیدا شوي دي. ورځپاڼه لیکي ک امنیتی ادارې د دې عدالتي ګام په منلو کې ناکام شي، نو ممکن نه ده چې دا سلسله یو سیاسي رنگ واخلي، ځکه چې حکومت لا د وړاندې نه هڅه کوي چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې امنیتی ادارو ته مشکوک کسان په تحویل کې د اخیستلو اضافي اختیارات ورکړي. بلخوا په راتلونکو څو ورځو کې سپریم کورټ د هغه اوریدنې اراده لري چې پکې په امنیتی ادارو د یو بې درکه شوي تند پیدا کولو لپاره فشار اچول کیږي. وال سټریټ جرنال زیاتوي د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خلاف د نوي قانون په حق کې وای چې دا په موجوده حالاتو کې د امنیت ټینګولو لپاره ډیر ضروری دی. حکومت موقف لري چې زیاتره په عام عدالتونو کې ججان نیول شوی وسلوالو ته د سزا ورکولو نه ډډه کوي، ځکه چې هغوی د ځان او خپل کورنۍ په اړه اندېښمن وي. بلخوا وسلوالو د 500,000 نه زیات عام خلک او د امنیتی ادارو اهلکار وجلی دي، نو په تحفظ پاکستان قانون کې د ټولو مسلو ته پام شوی چې په نتیجه کې به یې د ترهګرۍ مخنیوي وشي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي که څه هم د افغانستان په دې وروستیو انتخاباتو کې د درغلیو رپورټونه راځي او ویل کېږي چې د ولسمشر حامد کرزي انتظامیه د ولسی رای د بدلولو هڅه کړې، خو دغه پر امن انتخاباتو ترسره کېدل یو ډیر لوی ګام دی چې په نتیجه کې به یې د واک د منتقل کېدلو سلسله هم په امن سره ترسره شي. مجله لیکي په دې انتخاباتو کې د افغان امنیتي ادارو کارکردګي هم د ستاینې وړ ده، چې د طالبانو لخوا د غواخونو باوجود د انتخاباتو پر مهال امنیت ټینګ وساته. په نړیوالو ځواکونو کې د افغان امنیتي ادارو د تربيت څنګهوي زیاتره ځواکونو د نړیوالې سطحې معیاري روزنه ترلاسه کړي، چې پکې افسرانو ځانګړي زده کړې هم کړې دي. د مجلې په وینا د هر څه باوجود افغان ځواکونه په مکمله توګه د خپل هیواد د امنیت لپاره لا نور زده کړو ته ضرورت لري، خو د انتخاباتو ثابته کړه چې که نړیواله ټولنه د دوی روزنې ته دوام ورکړي، نو دوی د هر ډول حالاتو د مقابلې لپاره تیارېدلی شي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او نور لوړپوړو چارواکو سره لیدو کاته کړی دی. نوموړي په دې ملاقاتونو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. رابی اکرم خان پر رپورټ لري.
د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه نن سهار د امریکا، پاکستان او افغانستان لپاره خصوصي نماینده جیمز ډوبینز پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی، چې پکې په دواړو خصالوکاتو د منطقې په صورتحال، افغانستان کې صدارتي ټول ټاکنو او د نېټو پوځینو په انخلای خبرې اترې شوې دي. دغه رنګ تیر ماښام د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي نماینده جیمز ډوبینز د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان سره هم ملاقات کړی او ویلي وو چې امریکا پاکستان سره د اوږدې مودې تعلقات غواړي. د ملاقات مخکې د امریکا خصوصي نماینده د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج جسیس سره هم ملاقات کړي وو، چې پکې منطقې په صورتحال او په دواړو خصوصي تعلقاتو خبرې اترې شوې. پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه سرتاج جسیس وینا و چې علاقائي صورتحال او په خاص توګه افغانستان په اړه مشاورت ضروری دی. د پاکستان وزیر اعظم سلاکار د خپل خبر پاڼه وایي چې پاکستان افغانستان کې آزادانه انتخاباتو او د اقتدار پر امن منتقلې حامی دی. په ملاقات کې د اوویل چې منطقې کې امن او معاشي استحکام لپاره افغانستان کې امن ضروری دی. د امریکا خصوصي نماینده ملاقات په اړه د سیمه ییز چارو کارپو او خبریال رحم الله یوسف زیبای
پاکستان حکومت چارواکو سره په دې باندې خبرې کوي چې افغانستان د ټول ټاکنې د ټول حالات چې کوم دی په دې سیمه کې، بیا پاکستان حکومت د پاکستاني طالبانو سره د امن خبرې کوي، نو دې په غواړي چې ځان خبر کی
دي چې دا امن خبرې څنګه روان دي او پاکستان کې نور هم د مسلې دي د فوج او د جمهوریت منتخب حکومت سره منځاړي کې زما په خیال باندې موضوعات خوده دي او امریکایانو حکومت چارواکي خوده د سیمې ته راځي او دا خو بیا مهم کسته نو زه فکر کوم چې امریکایان وړي چې دا دوه هیوادونو سره خپل اړیکې نور هم مضبوطي کړي.
یاد دې وی چې افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای خصوصي نماینده جیمز روبنز په دریشتم تاریخ د افغانستان نه د پاکستان په درې ورځني سفر را رسیدلی وو.
رابی اکرم خانو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری نیونکو اشاره ورکړې چې شای خوشی کړی خو لا ورته نه د روشانه چې له کوم امریکایي چارواکو سره یوې معاملې ته رسیدای شي. پامیر ساحل په دې اړه نور حال راکوي.
اسوسییټډ پریس ایجنټس لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د حضور لکمیدو سره اوس بیا پر دې توجه ورکول کیږي چې امریکایي پوځي بو برګډال خوشی کړل شي. برګډال د 2009 زیږیز کال د جون ل 13 نیټه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو بندي دی. یو دفاعي چارواکي اسوسییټډ پریس ایجنټس ته ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، د پوځ مرکزی کمان، د ځانګړو عملیاتو کمان، د استخباراتو مرکزی ادارې سی ای ای او د پلاتونو وفاقي ادارې اف بی ای په لسګونه چارواکي د برګډال د خوشکولو لپاره کار کوي. د دفاع وزارت یو چارواکي او یو پوځي افسر د نوم نه خودو په شرط ویلي د برګډال نیونکي غواړي چې د خوشی کړي. د دوی په خبره طالبان غواړي چې یو معاملې ته ورسي. یاد پوځي افسر وایي د برګډال د خوشکولو په بهیر کې بے باوري خند دی. د وایي هغه کسانو چې برګډال یې لزان سره ساتلې دی اشاره ورکړه دا چې د یو معاملې لارې به خوشی کړي خو امریکا په دې اړه په رسمي ډول هیڅ ځواب نه دی ورکړی. دا تیش کلن امریکایی پوځي برګډال وروستۍ ویډیو د دسمبر په میاشت کې خبره شوې وه او د په اړه فکر کیږي چې د حقانی وسلوالي شبکې د کسانو په بند کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حقانی شبکه د بهرنۍ ترهګرۍ ډلې په لیست کې اچولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د برګډال خوشی کولو لپاره په هلو ځلو کې مخکښه اداره ده او پر هغه پلان کار کوي چې نوموړی په ګوانتانامو کې د 15 طالب بندیانو په بدل کې راخوشي کړي. د امریکا د ملي سلامتیا ادارې وایندې کایټلین هیدن ویلي د برګډال تر اوسه په بند کې د پاتې کېدو لامل دا دی چې هغه له یو ترهګر سازمان سره دی. د دې په خبره د هغه د بند وجه دا نه ده چې ګواکې په دې لړکې د امریکایي حکومتي ادارو ترمنځ همغږي نشته. اسوسییټډ پریس ایجنټس زیاتوي د فبروري میاشتې په وروستیو کې طالبان وویل چې له امریکا سره یې د برګډال په بدل کې د خپلو 15 ملګرو خوشی کولو په اړه خبرې ځنډولې دي. دوی د دې لپاره د افغانستان پیچلې سیاسي وضع پړاو ګرځوله.
پامیر ساحلو امریکایي مجلې فارن پالیسی د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د اوسنۍ او راتلونکي تګلارې په اړه یو لیکنه کړې ده. مجله د لیکنې په یو برخه کې لیکي چې که څه هم امریکا په تیر یو لسیزه کې له پاکستان سره اړیکو ته ارزښت ورکړې خو دا نه ده څرګنده چې کله له افغانستانه ووځي نو به دې سیمې ته په کوم نظر ګوري. د دې مقالې غټه کې له یوې لنډې دمې وروسته اورو. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې له افغانستانه د وتلو په ترڅ کې یو مهمه خبره ده چې امریکا به خپله توجه جنوبي اسیا ته اړوي. امریکا له 2009 کال راهیسې افغانستان او پاکستان ته په داسې نظر کتلی چې افغانستان ته پکې لومړیتوب حاصل پاته شوی دی. مجله لیکي داسې ښکاري چې امریکا له افغانستانه ووځي نو به په دې تګلاره کې بدلون راولي کومه چې واشنگتن تر اوسه دلته خپله کړې ده. فارن پالیسی لیکي که څه هم امریکا تر اوسه له پاکستان سره اړیکو ته ارزښت ورکړی دی خو دا نه ده څرګنده چې لکله له افغانستانه ولاړه سي نو به افغانستان او پاکستان ته په کوم نظر ګوري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په 2009 کال کې یو داسې اصطلاح رامنځته کړه په کوم کې چې د افغانستان جګړې ته اشاره شوې وه او د القاعده په ځپلو کې د پاکستان همکاري مهمه بلل شوې وه. مجله زیاتوي چې په 2014 کال کې له افغانستانه وتل به د دې سبب سي چې امریکا به افغانستان او پاکستان ته یو ډول ارزښت ورنه کړي. د مجلې په لیکنه که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کله هم ډېرې ښې نه دي پاتې سوي خو پاکستان ته پکار ده چې د افغانستان په اړه په درلودونکو خواهشاتو کې ډېر محتاط واوسي. امریکا په داسې وخت کې له هند سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي چې هند په سیمه کې خپل اقتصاد ډېر پراخ کړی دی. کچیری امریکا د افغانستان او پاکستان پر ځای ټولي جنوبي اسیا ته په یو نظر کتل پیل کړي نو به د پاکستان لپاره د ډیر ګران وي چې د هند په پرتله زیاته سفارتي توجه او وسایل ترلاسه کړي. مجلل کې د هند په مقابله کې سفارتي توجه لاس ورکول هغه څه دي چې پاکستان تر ټولو ناخوښه ګام بللې دي. مقاله پر مخ لیکي هند د امریکا دوست دی خو اتحادیه نه دی او پاکستان بیا د امریکا اتحادی دی خو دوست نه دی. د مجلې په لیکنه امریکا ته پکار ده چې د هند او پاکستان ترمنځ دا پیچلې اړیکې په داسې توګه عادي حالت ته راوګرځوي چې د دې دوو هیوادونو په منځ کې د اقتصادي او تجارتي یووالي حوصله افزایي وکړي. مجله په پای کې لیکي چې له افغانستانه د وتلو معنا باید دا نه وي چې امریکا بس همداسې پاکستان او سیمه پرېږدي او ولاړ سي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو هیڅ یو نوماند به هم په لومړي پړاو کې 50% رایې ترلاسه نه کړي. افغان کارپوهان هم اټکل کوي چې د افغانستان انتخابات به دویم پړاو ته وغځیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یوازې د څه باندې 10% رایو نتیجې لا اعلان شوې نه دي. اوس دا موضوع تر پخوا تاوده شوې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان به په دوهم ځلي انتخاباتو کې سره مخامخ شي. سره له دې چې عبدالله او اشرف غني احمدي د حمل د 14 نیټې په انتخاباتو کې تر نورو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې، خو هیڅ یو تر اوسه نیمایي رایې نه دي خپلې کړې او داسې نه ښکاري چې په پاتې څه باندې 10% رایو دې پوره کړي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون رئیس یوسف نورستانی پرون په یو خبري غونډه کې د دریم ځل لپاره د قسمی پایلو د اعلانولو په محل وویل د ته په پام سره چې د زیاتو رایو نتیجې اعلان شوي شکل لري چې کوم کاندید ټاکلی هدف پوره کړی شي.
فکر میکنیم که دو عبدانیم.
فکر کوم که پاتې 10% وشمیرل شي شک دی چې څوک دې په لومړي پړاو کې ګټون کوي شي، خو بیا هم په قطعي ډول څه نشم ویلی، خو شک شته. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د 2.5% رایو د نتیجې اعلان وشودل چې دوهم ځلي انتخابات تقریبا حتمی دي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پرونی اعلان وشودل چې افغانستان دوهم پړاو انتخاباتو ته روان دی.
او د دې کول تکنه دوهم پړاو ته ډیرم دا دلیل ممدا خري چې د ورځې نه چې انتخابات پای ته رسیدلی او شمیرنې شروع شوې دي، هغه اصل 50% نشي پوره کولی او هغه فیصدیو کې چې پاتې دي هم که حسابېږي او ټول سره یو ځای شي نو داسې نتیجه اخیستل کېږي چې دا یو هم په لومړي سر کې برنده نشي کېدلی او دا دویم دور ته انتخابات تلونکي دي.
د دریم ځل قسمي پایلو له مخې عبدالله نژدې 44%، اشرف غني احمدي نژدې 33%، او زلمی رسول 11% رایې ترلاسه کړې دي. ټاکل شوی دی چې د ټولو رایو ابتدایي نتیجه سبا شنبه اعلان شي.
د امریکای د هوایی ځواکونو مشر جنرال مارک ویلش باور لري چې افغانستان یو ښه فضایي صنعت لرلای سي. د ډیفنس نیوز په نوم امریکایي خبرونه وایي جنرال ویلش غواړي له افغانستان سره باید په دې ډګر کې همکاري وسی. پر دې موضوع نور تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي. د امریکا ډیفنس نیوز ویبپاڼه وایي د امریکا د هوایي ځواکونو مشر جنرال مارک ویلش دا څرګندونې په واشنگټن کې په نېشنل پریس کلب کې د یو لیکچر په دوران کې وکړې. نوموړي وویل چې که امریکا له دې موقعه ګټه پورته کړي چې نه یوازې د افغانستان هوایي ځواکونه وروزي چې پخپله هم د الوتکو د الوزولو صلاحیت لري، بلکې دوی د دې قابل کړي چې د بنسټي جوړښت یا بنیادي ډانچې، لاجستیکي تربیتونو او ورسره تړلې نورې اړتیاوې منظم کړلای سي. د دې په خبره کې داسې وسی نو دا به له افغانستان سره مرسته وي چې له وخت تېرېدو سره د هوا بازۍ خپل صنعت پیاوړی کړي. نوموړي وویل افغانستان د هوا بازۍ د صنعت دومره ښه صلاحیت لري چې د ټولې منطقې یو ښه صنعت ګرځېدلی سي. ویبپاڼه وایي دا وخت امریکا له افغانستان سره د هوایي ځواکونو په تربیت او سامانو آلات ورکولو کې مرسته کوي. د ویبپاڼې په خبره داسې هیله څرګندېږي که چېرته د افغانستان هوایي ځواکونه ښه وروزل سي نو دوی د نشي موادو او ترګري پر ضد ښه مبارزه کولای سي. د امریکا د هوایي ځواکونو مشر زیاته کړه چې له پاکستان سره د اړیکو د شکولو په خاطر د دې هیواد د هوایي فوج له چارواکو سره د لیدو په خاطر د اسلام آباد د سفر پلان لري. د ویبپاڼې په خبره په غونډه کې ډېری خبرې د هیواد په کورنۍ بجټ وسوي او جنرال مارک ویلش دا دلیل ورکولی چې باید نور 10 ډوله جنگي الوتکې په جګړو کې استعمالي نسي. عبدالحی کاکړو د پاکستان حکومت ویل دی چې په تیرو اوو کلونو کې په هغه هیواد کې د 2009 کسان په فرقایز تشدد تاوتریخوالي کې وژل شوي دي. دا خبره د کورنۍ چارو او مخدره موادو د مخنیوي دولتي یا ریاستي وزیر بلیغ الرحمن په سینټ کې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پامیر ساحل راکوي.
د چهارشنبه پر ماښام په اسلام آباد کې د سینټ غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د کورنیو چارو او مخدره موادو مخنیوي دولتي یا د مملکت وزیر بلیغ الرحمن وویل په تیرو اوو کلونو کې په فرقیز تاوتریخوالي کې 2009 کسان وژل شوي دي. په دوی کې 1868 په قبایلي سیمو، 213 په بلوچستان، 252 په سند، 104 په پنجاب، 103 په ګلګت بلتستان او 22 په خیبر پښتونخوا کې وژل شوي دي. بلیغ الرحمن ویل حکومت تر اوسه په فرقیز تاوتریخوالي کې د لاس لرلو په تور 103 اویا کسان نیولی دي، خو پر دې تور هیڅ کس نه دی سزا شوی. البته په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت دا شمیرې رد کړې او ویل چې په فرقیز تاوتریخوالي کې په زرګونه کسان وژل شوي دي. پوښتنه دا ده چې په تیرو اوو کلونو کې په پاکستان کې په فرقیزو حملو او تاوتریخوالي کې اصلا څومره کسان وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهرې یوسف مشال راډیو ته وویل کره شمیر خو ورته نه دی معلوم، البته داسې ښکاري چې په فرقیز تاوتریخوالي کې ګڼ کسان وژل شوي دي. اوس خو کره شمیر را سره نشته، خو د کراچۍ په اړه که درته ووایم نو په سپتمبر کې پر عملیاتو سربیره هلته هر کال په فرقیز تاوتریخوالي کې د وژل شویو شمیر زیاتیږي. د وژل شویو شمیر زیات هم کیدای شي، ځکه چې که تاسې بلوچستان ته وګورئ نو هلته په کوټه کې داسې څو حملې شوي دي چې په هر یوې کې د هزاره ټولنې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. له دې علاوه په ګلګت کې هم څو پیښې شوي دي، په کوهستان او پاړه چنار کې هم څو حملې شوي دي.
په
پېښور کې مې د سپریم کورټ بار اسوسیشن له پخواني مشر او قانون پوه قاضي انور وپوښتل چې په فرقیز تاوتریخوالي کې تر اوسه ولې ککړو کسانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. آیا د دې لامل دا دی چې په پاکستان کې د دې ډول تاوتریخوالي مخنیوي لپاره قانون نشته او که څنګه؟ دی وایي په پاکستان کې قوانین موجود دي، خو په فرقیزو جرمونو کې د ککړو کسانو پر ضد هیڅ کس شهادت نه ورکوي.
داسې خبره ده چې قانون کتابونو کې خو شته، کتابونو کې د فرنګیانو د وخت شته، هلته فرقواریت کې گرفتاری نه کی، که گرفتار شو څوک په شهادت نه کی خلک یریږي، که شهادت پیش شي او گرفتار نه شي نو بیا عدالت کمزوري ده او بیا هم د نظام کمزوري ده. ادري هم د دې نظام ایسه ده.
د بشري حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف له قاضي انور سره هم نظر ده او وایي په پاکستان کې قوانین ډیر دي خو دا قوانین نه عملي کیږي. نوموړی په دې لړ کې د پنجاب حکومت د ناکامۍ مثال ورکوي. په فرقیز تاوتریخوالي کې ککړې ډلې چې په پنجاب کې دي، د هغوی پر ضد د پنجاب حکومت اقدام نه کوي. هغه ډلې لکه لشکر جنگوي وغیره د هغوی مرکز جنوبي پنجاب دی او اوس دا ډله یوازې هلته نه ده بلکې په بلوچستان او کراچۍ کې هم فعاله ده. نو دا د حکومت ناکامي ده. دلته قوانین ډیر دي خو د عملي کولو وخت چې راځي نو هلته ډیره کمزوري ده. د پاکستان حکومت ځینې سختریزه ډلې ناقانونه ګرځولې دي. پر دې سربیره د پنجاب حکومت د ځینو لویو ډلو په ختمولو کې ولې نه بریالی کیږي؟ د دې په جواب کې قانون پوه قاضي انور زیاتوي په پنجاب کې ځینې لوی سیاسي ګوندونه په انتخاباتو کې له هغو سختریزو ډلو مرسته اخلي چې په فرقیز تاوتریخوالي کې ککړې دي.
سیاسی جوی پارٹی چی دی آگے بیش سے مازائی خصوصاً پنجاب کے قدرتی مطابق رچکر جنگوی چی دی اور سپای ساپا وازا دا خودوار چی دی پنجاب سے تعلق چاہتی اور پنجاب کی چی دی کم حکومت ہے آگا حکومت سے الیکشن کی دی مرستا کئی تاکہ امداد کئی اور آگی دی دی دا تحفظ کئی اور آگی دی دا آگی تحفظ کئی
کچا ہم دا پنجاب حکومت پا بیا بیا دا خبر رد کردی دا چی گوا کے سخت دری ډلې له ځینو سیاسي ګوندونو سره مرسته کوي، خو د بشري حقوقو پاکستاني او نړیوالو ادارو په خپلو رپورټونو کې پر پنجاب حکومت انتقاد کړی دی چې د سخت دریځو ډلو د فعالیتونو مخنیوي لپاره ګامونه نه اخلي.
د مشال رادیو د خالد ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې، شال او شملا
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2:30 بجې
سروي
په 3:30 بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4:30 بجې
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز په دې ملک کې د پولیو د زیاتېدونکو رنز په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې 50 ماشومان ګوځن وهلي دي چې د ورسپانې په لیکنه زیاتره له قبایلي سیمو سره تعلق لري. د دې مقالې غټه کې زموږ همکار احمد شاه اعظمي راوړي.
دی نیوز ورسپانه لیکي په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن پرانس کې 80% زیاتوالی راغلی او د تیر سیشنبه په ورځ 50 کیس مخته راغلی. کله چې په پېښور کې د زینب په نامه د شپږ میاشت په یو ماشوم کې د پولیو وایرس وموندل شو. د پولیو د مخنیوي نړیواله ویبپاڼه لیکي چې په پاکستان کې یوازې په روان کال کې د پولیو شپږ کیسونه مخته راغلي دي او دا ډول دغه شمیر 50 ته رسیدلی دي. که څه هم دغه ویبپاڼې اوس هم د ګوزن وهلو ماشومانو شمیر نه سرویش پور کړي، خو د نیوز ورسپانې تصدیق ترلاسه کړي چې پی وی ایل لیبارټري د خیبر پښتونخوا صوبایي انتظامیه ته د پولیو د نوي کیس موندلو راپور لیږلی دي. له دې څخه د پولیو د مخنیوي د صوبایي او مرکزي ادارو ترمنځ د هم آهنګۍ پر نشتوالي پوښتنې راولاړیږي. د وزیر اعلی سیکرټریټ سرچینو ورسپانې ته ویلي چې د پولیو ورستۍ وایرس د پېښور د احمد خیل کلی په بازید خیل یونین کونسل کې د ګلخان په شپږ میاشتنۍ لور زینب کې موندل شوی دی. یو چارواکی د نوم نشدلو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې دغه ماشومې ته د پولیو د مخنیوي لپاره څلور خوراکونه ورکړل سیول، خو بیا هم نوموړې د پولیو پرانس اخته شوه. چارواکي زیاتوي کېدای شي د ماشومې بدن د پولیو څاڅکو ته صحیح غبرګون نه وي ښودلی. نوموړې وایي دا ډول ماشومان ته په بیا بیا د پولیو څاڅکو ورکول پکار دي. ورسپانه پر مخ لیکي په پاکستان کې د پولیو په موندل سو 50 کیسونو کې د 9 تعلق لفاټا سره دي چې تر ټولو زیات څلور ډیر شي یوازې په شمالي وزیرستان کې دي. تر هغه وروسته درې کیسونه په جنوبي وزیرستان، یو په خیبر ایجنسی او یو هم په نیمه قبایلي سیمه بنو کې دي. د پاکستان حکومت او د روغتیا څانګه نه دي توانېدلي چې شمالي او جنوبي وزیرستان ته د پولیو د مخنیوي څاڅکو ورکوونکو ډلې ولېږي، ځکه په دغه سیمو کې ځای طالبانو د ډرون بریدونو په غبرګون کې د پولیو پر کمپاین بندیز لګولې دي. که څه هم د تیر کال د دسمبر د 15مې راهیسې په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه نه دي سوي، خو بیا هم حکومت توان نه دی پیدا کړی چې خپلې ډلې هلته ولېږي. ورسپانه په پای کې لیکي قبایلي سرچینو ویلي چې د پولیو زیاتېدونکو کیسونو آن وسلوال طالبان هم اندېښمن کړي، ځکه دوی احساس کړي چې یو ورځ به ځایي ولس د خپلو بچانو د مزدور کېدو تور پر طالبانو پوري کوي.
وخت په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې کېدونکې دی. ګلایاز را سره په سټوډیو کې درځي چې د خبرونې د پای په شیبو کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورو.
د کراچی په دلی کالونی کې نن په یو بمی چاودنه کې لکه تر لګه څلور کسان وژل شوي د پیښې ذمہواري چانه منلې. د خیبر پختونخوا په سوابق کې د یوې کورنۍ 50 غړو د وژنې په خبرګون خلکو مظاهره کړې. دا مظاهره رسو خلکو ته د چارواکو لخوا د پلټونو تر باور رسو پایته ورسیده. د یو بل خبر لمخې نن غرمه د سوابق په کادوخان کې لیکي د دوه ډلو ترمنځ په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په 2013 کال کې په پاکستان کې د بشری حقوقو خلاف ورزي د 13 پرتله زیات شوې دي. دا خبره د بشری حقوقو کمیشن په خپل کلنی رپورت کې کړي چې 13 ورځ خپور شو. د قبایلی سیمونو منتخب شوی د پارلمان غړو او نورو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا گورنر سره ملاقات کړي. د قبایلی مشرانو له گورنر غوښتنه کړې ده چې د قبایلی سیمو انتظامی اختیارات ولسی ادارو ته ورکړل شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې په درې کلونو کې به په لوټړین قابو وموندل شي، ځکه چې حکومت د توانایي په باوران قابو موندلو لپاره هلې ځلې کوي. دا خبره نواز شریف په ډیره مراد جمالی کې د اوچ پاور پلانټ پرانستې په موقع وکړله. د پاکستان کورونا چارو وزیر وفاقي وزیر چودن نثار علي خان وایي د هیواد امنیتي ادارو د عزت او وقار تحفظ د حکومت آئینی او قانوني ذمہواري ده. چودن نثار دا خبره نن خبريالانو ته کړې. د افغانستان په شمال او لویدیز کې د سیلابونو له وجې لږ تر لږه 40 کسان مړ شوي او یو شمېر نور ورک دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي دویم پړاو ته د ولسمشریزو ټاکنو تک لا امکان لري نه ده. ټاکل شوی چې د ولسمشری د انتخاباتو د ټولو رایو لومړنۍ نتیجې سبا اعلان شي. او روس د روس بهرنو چارو وزیر سرګی لاورو پر واشنگتن تور پوری کړی د ماسکو نه نورو اضافي غوښتنو په بنیاد یوکرين په اړه نړیواله موافقه خرابوي. بلخو د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری وایي له روسیې سره د یوکرين په اړه د لارې بدلولو موقع په ختمېدو دی. اخوا د یوکران وزیر اعظم پر روس تور لګول چې په یوکران کې د خپل لاس وهنو لوجي دوی دریم نړیوال جنگ شروع کول ته لمن وهي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریده چې ګلایاز وړاندې کاول دي. سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېده. که پر دې سپو پات سواس ډیو ریډیو اوریدلای سي. بوریوال کاکړ ل خپل ټول همکارانو او پسمه کې ل خپل ټول خبريالانو سره یوځای تر سبا پورې تاسو اجازه غواړو. هر ځای چې تاسو خوشاله اوسئ.